آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د هالند حکومت وایي چې پلان لري چې د افغانستان شمال ته د سلو نه ډېر عسکر واستوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په سلګونو د حکومت ضد مظاهرچیان د دولتي تلویزیون د ودانۍ نه ایستلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کافي خوشبینه دی چې د ایران د اټومي جنجال په سر به موافقه وسي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته خبرونه اوري. په دغه خبری خبرونه کې په د خبرونو علاوه د ولسمشری د انتخاباتو په اړه یو مضمون ولرو، د ایران د چابهار د بندر د موافقې او د پکتیکا د پوهنې د وضعیت په اړه به مطالب ولرو، او په عراق کې د جګړې په اړه هم یو مضمون لرو. او د خبرونې په پای کې به د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم واورئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پای پورې زموږ سره وسئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې زه روشان نورزی او عاشق الله رحیمزی به تاسو ته ولولو.
السلام علیکم. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم خپل سیال ټیم ته څلیرش ساعته وخت ورکړی. که چیرې په دغه موده کې د دغه ټیم غوښتنو ته په مثبته توګه ځواب ورنه کړي، نو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټیم سره به خپلې سیاسي خبرې هم بندې کړي. د ډاکټر عبدالله د ټاکنیز ټیم ویان صدقا فاضل سانچرکی یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت کې په نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د دغه ټیم غوښتنو ته غوږ کېږدي، او کنه نو دا ټیم به هم سیاسي او هم تخنیکی بهیر سره خپلې ټولې اړیکې وشکوي. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم ویان په د خبری کانفرنس کې د رایو د پلټنې د بهیر د شفافیت غوښتنه هم وکړه، او زیاته کړه چې که د بهیر شفاف نه شي نو دوی ته به یې پایلې د منلو وړ نه وي. په دغه خبری کانفرنس کې د یو شمیر رایو د پایلو لیستونه هم خبریالانو ته وښودل شول چې د دې ټیم د چارواکو په وینا په تقلبي ډول د رایو په صندوقونو کې اچول شوي دي.
د هالند حکومت وایي چې پلان لري چې د افغانستان شمال ته د سلو نه ډېر عسکر واستوي. دغه عسکر به د ناټو دغه ماموریت برخه وي چې په 2015 کال کې به پیل شي. د اسوشیټډ پریس خبری اجانس وایي چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې په هالندي عسکرو کې به روزن کې د روغتیا کارکونکي د ترانزیت او امنیت کسان شامل وي. په بیان کې دا هم راغلی دي چې عسکر به د پوځ او پولیسو د تر ټولو لوړ رتبه مقاماتو ته د مشورې د ورکولو نقش ولري. د هالند قواوی به د ناټو د کلک ملاتړ ماموریت برخه وي. دغه ماموریت به په 2015 کال کې د ایساف ځای ونیسي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو په سلګونه د حکومت ضد مظاهرچیان وروسته له هغه د دولتي تلویزیون د سټیډیونه ویسل چې هغوی د لنډې مودې لپاره د دې تلویزیون خپرونې قطع کړلې. مظاهره کوونکي چې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل، او لږه شېبه وروسته چې د هغوی د مظاهرو جریان په مستقیمه توګه د همدې تلویزیون له لارې خپرېده، د تلویزیون خپرونې بندې شولې. بل پلو پولیسو په هغو مظاهرچیانو اوښکې بایونکی ګاز استعمال کړی چې سوټي ورسره و، او غوښتل چې د صدر اعظم نواز شریف کور ته ننوځي. د مخالفینو مشر عمران خان د تلویزیون په ودانۍ کې خپلو پلویانو ته وویل چې صدر اعظم نواز شریف په اخلاقي لحاظ نور د حق نه لري چې د پاکستان د مشر په صفت کار وکړي.
قوم نواز شریف کہتے ہیں کیا بس صفات ہو کیونکہ اب سارے پاکستان
میں مونږ د نواز شریف نه استعفا غوښتنه کوو، ځکه چې اوس به په ټول پاکستان کې د هغه په خلاف خلک لار کوڅو ته راووزي. ستاسو د لاسه به د پاکستان خلکو ته زیان ورسیږي او د خلکو جایدادونو ته به زیان ورسیږي. تاسو نور اخلاقی جواز نه لري چې د صدر اعظم په صفت پاتې شي. د پاکستان د پاوس لوی درستیز جنرال راحل شریف او صدر اعظم نواز شریف هم سره کتلی دي، او ښاغلی نواز شریف یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د فشارونو سره سره به د صدر اعظمۍ د څوکۍ نه استعفا ونه کړي. په عین حال کې د پاکستان د دولتي تلویزیون مشر محمد مالک امریکا غږ ته وویل چې د هغوی دفترونو ته په زیاته اندازه تاوان اوښتی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په کافي اندازه خوشبینه دی چې د نومبر د میاشتې تر 24 نیټې پورې چې د ایران د اټومي جنجال ته د وروستي مهلت په توګه دغه نیټه ټاکل شوې ده د ایران د اټومي پروګرام جنجال حل سي. ښاغلی ظریف پرون د دوشنبې په ورځ د بلجیم د بروسل په ښار کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري میرمن کاچن اشټون سره کتلې دي او هغه وایي چې خبرې ګټورې وي. ظریف همدارنګه د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلی رایندر سره هم کتلې دي. ایران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو هلې ځلې کوي چې د تهران د اټومي جنجال په باره کې یو هر اړخیزه موافقه وکړي. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه کموي او په بدل کې به یې په دې هیواد باندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه نرم سي چې د ایران اقتصادي له پښو غورځولی دی. غربي هیوادونه په ایران تور لګوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو تهران بیا وایي چې د اټومي پروګرام موخې سوله ایز دي او دغه تورونه ردوي.
د عراق صدر اعظم نوري المالکی چې د اسلامي دولت نه د امرلي خار د بیرتنیولو په مراسمو کې خبرې کولې، لوړه وکړه چې عراق باید د ډلې د جګړه مارانو لپاره په هدري بدل شي. ښاغلی مالکی پرون د شنبې په ورځ د امرلي خار ته ورغی او د عراقي عسکرو سره ژمنه وکړه چې د هغه په قول د څارویو او قاتلینو څخه د خار د بیرتنیولو په خاطر به ونازول شي. دوه میاشتې کېدلې چې د ښار د اسلامي دولت جګړه مارانو نیولی و، خو وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ عراقي عسکرو دغه ښار ته ورننوتل، د هوا له لارې خلکو ته د خوراکي موادو، د څښاک اوبو او دارو درملو انتقال هم شروع شوی دی. بل پلو عراقي عسکرو چې د کوردي جنګیالیو او شیعه ملیشو له خوا یې ملاتړ کېده، پرون د دوشنبې په ورځ د سلیمان بیک ښار هم چې د کرکوک په ایالت کې پروت دی د یخیانو نه ونیوه. د ښار د جون د میاشتې را په دې خوا د هغوی په لاس کې وه. امریکایي چارواکي وایي د هوایي بریدونو له برکته عراقي عسکر او کوردي ځواکونه په دې توانېدلې دي چې د اسلامي دولت جګړه ماران په شا وتنبوي.
د ایرلند دفاع وزیر وایي چې مخکې له دې نه چې هغوی راتلونکې اونۍ د اسرائیل او سوریې سرحدي سیمو ته سوله ساتونکي عسکر واستوي، ملګري ملتونه باید د دغو عسکرو د مسؤلیت او خوندیتوب په باره کې ورته اطمینان ورکړي. د دفاع وزیر سمن کاویني پرون د دوشنبې په ورځ مطبوعاتو وویل چې د سوله ساتنې په ماموریت کې د خطر د کچې په برخه کې باید هغوی ته د ملګرو ملتونو لخوا وضاحت ورکړل سي او تر هغې وروسته به عسکر د ګولان غونډوی ته واستوي. اسلامي ټولو تېر اونۍ د ګولان په غونډوی کې 44 سوله ساتونکي عسکر تښتولي او تر اوسه د هغوی سره بندیان دي. تمه کیږي چې د ایرلند عسکر به د اکتوبر په میاشت کې د سوله ساتنې ماموریت په غاړه واخلي. بل پلو ته د سوریې ځواکونو او یاغیانو پرون د دوشنبې په ورځ د ال قنیتره په سرحدي سیمه کې جګړه کړې ده چې دا ډول جګړې د ګولان په غونډیو کې د ملګرو ملتونو 1216 ساتونکو ځواکونو ته د خطر پیدا کولو سبب کېدای شي.
په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو مشر آندری پورګن وایي د منسک په ښار کې د اوربان او د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو ته چمتو دی. د خبرو لمړی پړاو پرون د شنبې په ورځ د کوم خاص پرمختګ پرته پای ته ورسېده، خو ښاغلی پورګن چې ځان د دنیا ست جمهوریت او د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو مشر ګڼي، وایي که چیرته ورته زیاته ازادي ورکړ شي، هغوی دې ته زړه ښه کوي چې د اوکراین یوه برخه ووسیږي. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې باره کې تبصره نه ده کړې. بل پلو د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دوشنبې په ورځ روسیه په دې هیواد کې په ښکاره تجاوز کولو ملامته کړه ده. ناټو داسې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1000 روسي عسکر په اوکراین کې دي، خو روسیه بیا د خبره په مکرر ډول رد کړې ده چې ګواکې د هغوی عسکر په اوکراین کې موجود دي. د اوکراین یو ویان وایي پاوز عسکرو ته امر کړی چې د روسیې د ټانک یوې قطعې په خلاف د ناکام عملیاتو نه وروسته دي د لوهانسک ښار ته نږدې د هوایي ډګر نه په شا شي. دا ښار د یاغیانو په لاس کې دی. ویان وایي چې د یکشنبې د ورځې را په دې خوا د اوکراین و عسکر وژل شوي او 15 نور یې ټپي شوي دي.
د ناټو عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن په اوکراین کې د روسیې د تجاوز او مداخلې په ځواب کې په لوړه کچه د یوې نوي چمتو قوې د جوړولو اعلان وکړ. ښاغلی راسموسن پرون د دوشنبې په ورځ بلجیم د بروسل په ښار کې وویل چې د قوه چې په زرګونو عسکر پکې شامل دي، هر چیرې چې د تګ امر ورته وسی چمتو دي چې سمدستي په عاجله توګه حرکت وکړي. راسموسن وویل چې د قوې سره به د هوایی، بحري او خاص عملیاتو د ځواکونو ملاتړ هم موجود وي. د ناټو عمومي منشي وویل چې دا قوه د چمتووالي د عمل د پلان یوه برخه چې د چمتووالي له پلوه د ناټو په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي جوړه سوې ده. هغه ویل چې دا قوه به د اروپا په ختیځ برخه کې په ښکاره توګه د ناټو د موجودیت استازیتوب وکړي.
او وروسته خبر ده چې د امریکا هغه دریاد با چې په شمالي کوریا کې بندیان دي، د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتنه ده چې د هغوی د خوشی کېدو لپاره د لوړ پوړي استازي شمالي کوریا ته واستوي. هغوی د څرګندونې د امریکایي خبريالانو سره په شمالي کوریا کې په یوې ځانګړې مرکې کې کړي دي چې بندوبست د شمالي کوریا حکومت کړی و. د د غدرې واړو بندیانو په داس حال کې د امریکا نه د جګپړ استازو د مرستې غوښتنه کوله چې د شمالي کوریا حکومتي چارواکي ترڅنګ ولاړ و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه خبرونه واوریدل. وو څو لومړی خبري مطلب ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې که غوښتنې ونه منل سي، نو دوی به د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د سیاسي پروسې نه ووځي. د ولسمشر د انتخاباتو د لانجې په اړه پام وکړي دغه مطلب ته. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې د اشرف غني امزي ټیم او نړیوالې ټولنې ته تر نن ورځې پورې مهلت ورکړی دی چې غوښتنې ومني، او که غوښتنې ونه منل سي، نو د سیاسي پروسې نه به ووځي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویاند سید آقا فاضل سنچارکی پرون ماپښین په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
به این خاطر تا فردا ما
سید آقا فاضل سنچارکی ویل تر سبا پورې مهلت ټاکو، که چیرې زمونږ معقولو او منطقي غوښتنو ته چې د لوی افغانستان غوښتنې دي پاملرنه ونشي، او هم په واقعي توګه پلټنه ونشي، او مونږ په دې ډاډه نه شو چې د دې بهیر شفافیت سره مرسته کولی شي، او هم سیاسي بهیر کې مقابل لوري په صادقانه توګه ورګډ نشي، مونږ دغه دواړو بهیرونو سره پریکون اعلانو.
تېر اونۍ د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم خپل ناظرین د رای د بیاشمېرنې او تفتیش د پروسې نه وایستل. د عبدالله عبدالله د انتخاباتو د تخنیکي ټیم مشر فضل احمد مانوي وویل چې د رای په بیاشمېرنې او تفتیش کې د دوی غوښتنې او شرایط نه دي منل سوي، او دا علت دی چې دوی خپل ناظرین د رای د تفتیش د پروسې نه باسي. هغه وخت د عبدالله عبدالله ټیم وویل چې که څه هم د تفتیش د پروسې نه وځي، خو د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر به د خپل سیال ټیم سره خبرو ته ادامه ورکړي. خو پرون د عبدالله عبدالله مرسیال محمد محقق رایټرز خبری اجانس وویل چې کاندیدان د اجرایوي رئیس د څوکۍ د صلاحیتونو په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي، او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو خبرې د بنبست سره مخ سوي دي. د اشرف غني احمدزي د ټیم یو ویان محمد صدیق پتمن بیا وایي چې د عبدالله عبدالله د ټیم غوښتنې چې د اجرایوي رئیس د صلاحیتونو په اړه لري د اساسي قانون خلاف دي. هغه وویل:
خوانه محور د بحث شده د افغانستان اساسي قانون، من هر هغه امتیاز چې اخلو یا ورکو باید د افغانستان اساسي قانون مو مراد کړي، او ځکه چې راتلونکي حکومت په پامدې محور او همدې بنسټ باندې جوړ.
د هغې موافقې په اساس چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب وسوه، راغلی دی چې په انتخابات کې بایلونکي کاندید به د اجرایوي رئیس د پوست لپاره کس معرفي کوي. محمد محقق رایټرز ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به داغه په قول هیواد د بحران سره مخ کړي.
ما به ملل متحد گفتیم کې
موږ ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د تقلبي رایو د نتایجو اعلان به ټول سیاسي او تخنیکی پروسه ګډوډ کړي، او هیواد به د بحران سره مخ کړي.
رفتن به طرف یک بحران.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان پرون ویل چې هر وخت چې د رای تفتیش پای ته ورسیږي، نتایج به اعلان سي. هغه ویلي دي چې تفتیش په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د رویټرز خبری اجانس ویلی دی چې چارواکي او ډیپلوماټان ویره لري چې داسې نسی چې د کاندیدانو ترمنځ اختلافات په تشدد واوړي. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي او د بلخ والی عطا محمد نور پرون ناوخته د خپل فیسبوک پر پاڼه باندې خپلو پلویان ته ویلی دی چې د اعتراض لپاره دی آماده وسی. یوناما ویلی دی چې د ملګرو ملتونو خاص استازي یانکوبیش د دواړو کاندیدانو سره لیدلی دی، او ورته د رایو په تفتیش کې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي دي. که څه مخکې داسې اوازې وې چې ولسمشر کرزی غواړي چې د سپتمبر په دوهمه نیټه قدرت خوشي کړي، خو د ولسمشر کرزی دفتر پرون وویل چې تر هغو چې نوی ولسمشر ته واک نه وي سپارل سوی، ولسمشر کرزی به قدرت پرېنږدي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه د نهایي کېدو په حال کې ده، او په دې اړه د پام وړ پرمختګونه سوي دي. پام وکړئ، په دې اړه د ازادۍ د راډیو د خبریالي ناجیې ساپۍ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقې سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا مهال خبري روانې دي چې دا موافقه نهایي شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي، او د دریو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري.
کمیټه سه جانبه د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقې په اړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقې په اړه ترسره شوي دي، خو لا هم تخنیکي خبرې په دې اړه دوام لري.
د چابهار بندر 10,000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې 2 کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکټار ځمکه هم ورکړ شوه. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وسلیدو هڅه کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګري زره کړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګي، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر له لارې له هند سره وسلیدل هیواد ته یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکي موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.
د چابهار د مشکلاتو اساسي مسله دا ده چې الته تخنیکی ستونزې دي، بندر آماده د بحر بردارۍ نه دی، الته سرمایه گذارۍ ته ضرورت دی او یو څه باید بندر موډرن شي او هم باید یو څو کښتۍ خریداري شي چې دا مالونه د هندوستان نه راوړي بندر چابهار.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بهیرې او چین سره هم ترانزیتي لارې پیدا کړي، خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتي لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوې او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم د خبرونو لنډیز اوري. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیس ټیم خپل سیال ټیم ته څلیر ساعته وخت ورکړی چې کچیر په دغه موده کې دغه ټیم غوښتنه ته په مثبته توګه ځواب ورنکړي نو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټیم سره به خپل سیاسي خبرې هم بندې کړي. د هالند حکومت وایي پلان لري چې د افغانستان شمال ته د 100 نه ډیر عسکر واستوي. د عسکر به د ناټو د هغه ماموریت برخه وي چې په 2015 کال کې به پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په سلګونه د حکومت ضد مظاهره چان وروسته له هغه د دولتي تلویزیون د سټډیو نه ویسل چې هغوی د لنډې مودې لپاره د تلویزیون خپرونې قطع کړلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي په کافي اندازه خوشبینه دی چې د نومبر د میاشتې تر 24 نیټې پورې چې د ایران اتمی جنجال ته د حل وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی دغه ستونزه به حل شي. او وروستۍ خبر دا چې د عراق صدر اعظم نوري المالکی چې د اسلامي دولت نه یې د امرلي ښار د بیرته نیولو په مراسمو کې خبرې کولې لوړه وکړه چې عراق به د دې ډلې د جګړه مارانو لپاره په هدیرې بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د عراق قواوو چې د امریکا د هوایي قواوو ملاتړ ورسره دی د دغه هیواد په شمال کې د ایران سرحد ته نږدې د امرلي د ښار دوې میاشتنۍ محاصره ماته کړې ده. د امریکا ژا خبریال وکتور بیټي په دې باب یو رپورټ برابر کړی دی چې دا د پښتو خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د عراق قواوو د کوردی جنگیالیو او د شیعه ملیشو سره یو ځای د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته د امریلي د ښار محاصره په داسې وخت کې ماته کړې ده چې د هغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره ترکمن شیعهګان دي د خوراکي موادو، د اوبو او د درو درملو د سخت کمبود سره مخامخ شوي. سره له دې چې د دغې محاصرې په وخت کې بین المللي ټولنې په الوتکو کې هغوی ته عاجل ضروري مواد هم رسولي دي. د رین په تحقیقاتي مرکز کې د سیاسي چارو یو ماهر بین کانبل وایي چې د عراقي قواوو دغه حملې چې د امریلي د ښار محاصره یې ماته کړې یو فوق العاده انکشاف دی. هغه وایي
it shows that the Iraqi security forces are capable of making some kind of comeback. However, it's important to
لدینه دا سرګندېږي چې د عراق قواوې د دې قابلیت لري چې ځان بیرته را سرګند کړي. مګر دلته دا خبره ډیره مهمه ده چې هغوی د دې قابلیت هغه وخت پیدا کولای شي چې د امریکا د هوایي قواوو ملاتړ ورسره وي. د سیاسي چارو دغه ماهر کانبل وایي د دې امکان هم شته دی چې د کوردستان د کارګر د ګوند جنگیالیو به هم د عراق قواو سره په دغه جنگ کې مرسته کړې وي. هغه وایي
There are increasing reports that the PKK
داسی رپورټونه زیات دي چې پی کی کی غړو نسبت د کوردانو پېشمرګانو ته د جنگ په اول جبهه کې جنگ کړی دی. په هر صورت دا یو مثبته خبره ده چې سړی وایي چې هلته د بیلو بیلو مذهبي او نژادي ډلو ترمنځ د همکارۍ څرک لګېدلی دی. د امریکا د کانګرس غړو نړیواله ټولنه دې ته هڅولې ده چې د اسلامي دولت په نامه د ملیشو سره خپل مخالفت څرګند کړي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشرې میرمن دیانی فینستن د ان بی سی د تلویزیونی شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د سنیانو دغه ډله ډیره خطرناکه ده. هغه وایي
They have announced that they don't intend to stop. They have announced that they will come after us.
هغوی د دې اعلان کړی دی چې د توقف نیت نه لري. هغوی اعلان کړی دی چې هغوی نیت کړی چې په موږ پسې راشي. که هغوی وکولی شي هغوی به زموږ وینې توی کړي. دا یو بېرحمه او وحشي تحریک دی او د هغې سره باید مقابله وشي. هغه وایي چې آیس غواړي چې په بغداد هم خپله قبضه ټینګه کړي. هغې د دې خبرداری هم ورکړی چې د دغې ډلې غړي دومره مالی او جنگي قابلیت هم لري چې سیمې ته یو لوی خطر پیدا کړي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر میرمن فینستن دا هم ویلي چې په سیمه کې د لبنان، اردن او د متحده عربي اماراتو په شان ملکونه هم د سخت خطر سره مخامخ دي. هغه وایي چې دا یو وخت دی چې د دغې ډلې په ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم د افغانستان په اړه یو رپورټ. د پکتیکا اوسیدونکي د افغانستان د پوهنې پر وزارت له دې عمل انتقاد کوي چې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. پکتیاوال غوښتنه لري چې ښوونځي او ځینې نور ښوونیز مرکزونه ورته په امکاناتو سمبال سي. په دې اړه ابراهیم رحیمی داسې رپورټ را لېږلی دی.
د پکتیکا قومي مشرانو، ځوانانو په ولسی جرګه کې د ولایت وکیلانو په مرکز خرنه کې پیوه غونډه کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال هم پکې ګډون کړی و، د پوهنې پرمختیا ته د جدي توجه غوښتنه وکړه. دغه غونډه چې د کرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د یوه ښوونیز مرکز د بنسټ ډبرې ایښودو لپاره جوړه شوې وه، د ولسی جرګې غړي عبدالقادر خروټي د پوهنې وزارت تورن کړ چې دې ولایت یې له نورو ولایتونو سره هم انډوله توجه نه ده کړې.
دا سیستم مسؤلیت ټول افغانستان ده، خو د دستور او د رواج سره سم ته د پکتیکا باشنده یې، د پکتیکا اوسیدونکی یې، په پکتیکا کې د خاپوړي کړي دي، نو باید تا خو زیاته توجه ورته کړې وای.
د پکتیکا چارواکي وایي چې د زراعتي زده کړو یاد شوی ښوونیز مرکز د پوهنې وزارت له لورې د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي او 14 تدریسي او اداري خونې به ولري. د پکتیکا د ځوانانو مشر خورشید امان که څه هم دغه مرکز مهم بولي، خو په مجموع کې له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې معارف له مافیایي کړیو وژغوري او ښوونځي په منظمه توګه فعال وساتي. هغه زیاتوي چې په ګڼ شمېر سیمو کې ښوونځي تدریسي امکانات او ښوونکي نه لري او دا د دې لامل شوی چې زیات شمېر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
اوله غوښتنه خو مې دا ده چې زه یم دا معارفو دا د مافیا د کړیو له لاسه وکاږه. وازې خو اوړ او تروي د موږ درې ولسوالۍ دي، په درې ولسوالیو کې موږ ولې اسنه یو احاد خو دې ولېږي؟ هلته یو مکتب هم فعاله ده که نه ده فعاله؟ هلته یې مکتبونه په کورو سره ویشلي دي. هلته چې اځان ته زورور یایي، د هغه زوی معلم وي، یو زوی چپلاسي، بل سر معلم وي، هغه ټوله اداره یې په خپل کور کې جوړه کړې.
سره له دې چې د ځینو نورو برخو ترڅنګ د پکتیکا اوسیدونکي د پوهنې په برخه کې ستونزې ګالي، خو د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچه اجازه یې په دغه برخه کې د رامنځته شوي پرمختګ له امله خوشبینه ښکاري. هغه زیاتوي چې په دې وروستیو کلونو کې په پکتیکا کې د ښوونځیو زده کوونکو شمېر زیات شوی، په زیاتره ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي په دندو ګمارلي او تر ډېره حده یې درسي مواد ورته برابر کړي دي.
څلور کاله یا 15 کاله مخکې پکتیکا د پوهنې په ډګر کې او اوسنۍ پکتیکا لله الحمد په وسانی معرف دی پکتیکا کې دی په هني پرېښت کې مونږ 1,55,000 زده کوونکي لرو چې په دې کې تقریبا 6,000 جنی دي او 315 بابا خوانځي لرو.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي زده کړو مرسیال محمد آصف ننګ وایي چې د پکتیکا د ښوونځیو وضعیت په کتو سره غواړي په دغه ولایت کې پوهنې ته پرمختیا ورکړي.
په زراعت کې که موږ زر کسه وروزو په 5 کلو کې، دا ډېره لویه خبره ده. په تجارت کې، په بانکدارۍ کې، په نورو رشتو کې، انشاءالله یو زمان به د ځنګلاتو رشته وي د معدنو د استخراج لپاره په دغه برخو کې دا کار کوم، در سره وعده نه کوم، پروګرام می ده، یعنی دا خبره روانه ده، ان شاء الله ډیر به کال په کال تاسیس شي.
د یادونې وړ ده چې پکتیکا دا مهال پر څه باندې درې سوه ښوونځیو سربیره په مرکز خرنه کې د تعلیم و تربیې پوهنتون، د ادارې او حسابدارۍ انسټیټیوټ، د کرنې انسټیټیوټ، د کرنې مسلکي لیسا، دارالمعالمین او یو دارالعلوم لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مطبوعاتو تبصرې.
د فارن پالیسی مجلې د نیکولاس برنز یو مضمون خپور کړی دی چې وایي د اوکراین، منځنی ختیځ او افغانستان پلانجو کې د ناټو نقش په دغه سازمان راتلونکی وټاکي. برنز چې د هاروارد پوهنتون پروفیسر دی او د ناټو لپاره د امریکا سفیر هم پاتې سوی دی، په خپلې مقالې کې لیکي چې د ناټو مشران چې د دغه اونۍ په پای کې به د بریتانیې په ویلز کې غونډه وکړي، د دریو مهمو ازمایښتونو سره مخ دي. په مقاله کې راغلی دی چې د ناټو لومړی ازمایښت دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې نه راوګرځوي چې په اوکراین کې لا زیاتې ګډوډۍ ته لمن ونه وهي. لیکوال وایي چې د ناټو لپاره دوهم چیلنج دا دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره څه چلند وکړي. ورځپاڼه وایي چې اروپایي هیوادونه باید او طالبانه د امریکا سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د یرغلونو مخه ونیول سي. د فارن پالیسی په مضمون کې راغلی دی چې د ناټو لپاره دریم لوی چیلنج په افغانستان کې د دغه سازمان ماموریت دی. لیکوال وایي چې ناټو په پام کې لري چې خپل معربوي عسکر د افغانستان وباسي، خو لیکوال دا پوښتنه کوي چې آیا دا به معقوله وي چې ناټو دې خپل معربوي ځواکونه د افغانستان نه داسې وخت وباسي چې طالبان د افغانستان د کمزور حکومت په خلاف یو لوی برید پیل کړي. په مضمون کې دا پوښتنه هم سوې ده چې د عراق تجربې ته په پام سره آیا د ناټو لپاره دا مناسبه ده چې افغانستان په یو داسې حالت کې پرېږدي چې د افغانانو وحدت د خطر سره مخ دی. لیکوال په خپل مقاله کې وایي چې دغه هغه درې موضوعات دي چې د ناټو د مشرانو په راروانې غونډې کې به ورباندې خبرې وسي، او په دې اړه به د ناټو د مشرانو پرېکړې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو مهمې پرېکړې وي. د نیویا ټایمز ورځپاڼې بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې د ګوانتانامو څخه د بندیانو د انتقال په اړه مضمون خپور کړی دی. دغه مضمون چې چارلی سویچ لیکلی دی پکښې راغلی دی چې تمه وه چې د ګوانتانامو د زندان شپږ کسان د دولسو کلونو بند نه وروسته د یوروګوای هیواد ته واستول سي، خو دغه پلان عملي نه سو. ورځپاڼه وایي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د یوروګوای پر ولسمشر هوسی موهیکا باندې فشار راوړی وو چې دا ومني چې دغه بندیان دې یوروګوای ته انتقال سي. نیویا ټایمز وایي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د یوروګوای ولسمشر موهیکا دا ومنله چې یو شمېر بندیان دې یوروګوای ته انتقال سي، خو لیکوال وایي چې دوبی ته چې امریکا تیاره سوه چې زندانیان انتقال کړي، د یوروګوای ولسمشر خپل هیواد ته د بندیانو انتقال ته زړه ښه نه کړ. ورځپاڼه د اوباما د ادارې د چارواکو له قوله وایي چې دغه د دې کار علت دا و چې تشویش یې درلودی چې داسې نه سي چې د بندیانو منل ورته په سیاسي لحاظ د یوروګوای په راروانو انتخاباتو کې تاوان ورسوي. نیویا ټایمز وایي چې که څه هم ولسمشر اوباما تیر کال خپله ژمنه بیا تکرار کړه چې د ګوانتانامو زندان به تړي، خو د روان کال په جریان کې یوازې یو کس انتقال سوی دی او نه اویا زندانیان چې د انتقالېدو هوکړه یې سوې وه تر اوسه هم انتقال سوي نه دي. ورځپاڼه دا هم وایي چې اوباما په دې کې هم پاتې راغلی دی چې کانګرس قانع کړي چې د ګوانتانامو اویا بندیان چې مهم کسان دي د امریکا دننه دي انتقال سي. ورځپاڼه وایي چې اوس په ګوانتانامو کې 149 بندیان ساتل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، دغه وز مور سهارنۍ خپرونه چې تاسو اوریدله په یو څو شیبو کې به زموږ د دري ژبې خپرونه پیل سي. امور به اساس په خدمت کې د کابل پر وخت ماښام په 2 بجو حاضر سو. کور مو ودان چې زموږ خپرونه اوري، او په دې هیله چې زموږ د خپرونو اوریدونکو وسي د اوس لپاره زه او د پښتو خپرونې تخنیکي ټیم ساسنه رخصت اخلو. د خدای په امان.